라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه شنبه د لوی اختر لومړی ورځ ده. تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د دې اختر مبارکي وایم او هیله من يم چې په خوښۍ سره یې تیر کړی. د خبری مجله کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د اختر پر رسیدو هم د افغانستان د جګړې ښکېل خواوې یو بل ته په ماشه دي. د دفاع وزارت وایي
عملیاتي تهاجمي او
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي.
قبل کې مو د اختر له رنگونو خبرو. عام روغتیا وزارت وایي افغانان باید د کورونا ترڅنګ د قربانۍ پر مهال د کانګو مخنیوي ته هم هڅه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده، قرباني ده. وښ سره د تماس په وخت برخه کې دوی ته توصیه ده چې د سکشن استفاده وکړي.
او امریکا د ګوانتانامو له زندانه یو مراکشي زنداني آزاد کړی. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی همکار طاهر روخان دی، هغه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. خبرونه له معمول تر سم د افغانستان او نړۍ په ورستیو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې راډیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو راډیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ راډیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا راډیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خبرونه نشي کولای.
دغه راډیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنځ اغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغه سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نه راډیوګانو خبرونه کولې چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام راډیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خبرونه پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز راډیوګانې د اسلامي اصولو پر رڼا کې فعالیت کولای شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وای په تیرو لس ورځو کې شاوخوا یو نیم زرتنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوی دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یو لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روسته د ترکیه لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې، د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2500 ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 300 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند د غازی خان سیمه کې لیو بار وړونکو موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې علت تر ډیره په لری پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کیږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبری بریټ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې یې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لاره ومندله او له 2,00,000 زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې 3 نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم رسپانه ایډیټر الکساندر مانسیویچ او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمینې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي یې وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له شپږمې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې د اختر د لومړۍ ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړی وي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو بیا ویلي دي که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر پر رسیدو د 13 اخترونو په تپکتو هیڅ سوی ډلې د رسمي اوربند اعلان نه دی کړی. په همدې حال کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره تازه خبرې کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا ول طالبان غوښتي چې د سیمو نیول پای ته ورسوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شمري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ رادیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیز، لویدیز، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همدارس د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر او مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریس که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسمه نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې لیمران خان او جنرال باجوه سره د کتنو پر مهال خلیل زاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلي چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یو لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. غلی کلی چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوي به کوي مثبت ګام دی، خو دا زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبه د ترکیې تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته را روانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حال کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه بشي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
و مو ورېدل چې د اختر پر رسیدو د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې لا هم یو بل ته لاس په ماشا دي او د رسمي اوربند اعلان هم نه دی کړی. ورزو کابل ته دا چې کابل کې د اختر سهار څنګه پیل شوی، د اختر رنگونه څه دي، شاوخوا د بازار د خار وزه څه ډول ده، له هغه ځای مو همکار سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه، کاوریدونکو ته د کابل د اختری سهار په اړه لاندې معلومات ورکړي.
سلام، سهار په خیر استاسي او د اوریدونکو ته هم اختر مبارک وي. نن د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لومړۍ ورځ ده په خار کې. اغه سیمه چې زور ته سهار وختي وته او ما او سمه ما آرام را ځای ځای امنیتی ځواکونه لیدل کیږي چې د تلاشی پوسټي جوړ کړی دی او وسایل تلاشی کوي. دغه شان د جماعتونو مخ ته هم پولیس ولاړ دي د امنیت لپاره ټاکل شوی دی چې د سهار لا تور وجو د خپل منځونه شروع شي تر تنظیم پورې ممکن دوام وکړي په بیلابیلو جماعتونو کې په بیلابیلو وختونو کې. نو دا ځل بیا هم اختر په کابل کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې لمنل کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. خو ما چې وکتل تر ډېره پرې چې سهار کوم کسان دی خوافو له سهار راځي ګرځي په خار کې چندانې دې موضوع ته پام نه کوي، ځکه هغه ماسک چې ډېر مهم چیز دی چې باید دوی وکاروي، دوی ماسکونه نه دي تړلي. ولیدل چې وروسته چې په جماعتونو کې چې مونځونه کېږي دوی هغه اجتماعي فاصلې په پام کې نیسي که څنګه؟
بله، له امنیتي موضوعاتو نه څه خبرونه دي؟ له تېرې شپې راهیسې څه ویل کېږي؟ د افغانستان حکومت او طالبانو تازه څه ویلي او کنه؟
خلک ډیر په تمه و چې د اوربان پاړه به یو زیری واوري، خو تر اوسه د اوربان پاړه رسمي څه نه دی ویل شوی. یو خو هم څه نه دی ویلي. طالبانو تیر شپه ویلي چې دوی به د حکومت سرتیری د دوی اختر په مناسبت باندې خوشی کی خوش میره نه دی خو د لښتونه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ممکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر تر مانځه وروسته رسنۍ سره چې خبرې کوي په دې اړه باندې ځینې مسایل ووایي، خو تر اوسه پورې د اوربان په اړه رسمي څه نه دی ویل شوي. دی
کور مودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د اختر د رنگونو په اړه یې تاسو ته معلومات درکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپانو پاڼې اړولې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونی او ربړونی په قضیه باندې ګڼو ورځپاڼو مقالې خپرې کړي. لدې ډلې د واشنگتن پوسټ لخوا په خبرو شوی مطلب کې راغلی چې افغانستان له پاکستانه ډیپلوماټانو ورغوښتي څو د پاکستان د بریټ پټاړو خپل اعتراض کړی وي. په مطلب کې راغلی شپږشت کلنه سلسله علی خیل د جولای په 14مه د پاکستان د پلازمینی ماسپخین محل تختول شوی او سخت گزارونه پرې شوی. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقدامات په اړه هم لیکلی چې پاکستان د قضیه سیړی او د کابل پریکړې د تاسف وړ بللې. په مطلب کې دا هم راغلی چې د پاکستان لخوا په خزو باندې د بریدونو په تړاو په خوانی چیرنې هم له انتقادونو سره مخ وي، ځکه پولیس او صدر اعظم عمران خان بیرته د خزي ملامتې کړي، یا د جامو لپاره یا هم د دې لپاره چې ولې یوازې تللی. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوی مطلب کې داسې یوې قضیه ته اشاره شوې چې سږ کال په پاکستان کې په یوې خزي باندې د هغې د دوو ماشومانو په مخ کې تیری وشو، خو د پولیسو یو چارواکي ملامتوله چې ولې د شپې یوازې سفر کاوه. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د افغانستان د سفیر د لور د تختونی د قضیې په تړاو مقالې خپرې کړي. له هغې ډلې جنگ ورځپاڼې د پاکستان د اپوزیسیون د ګوند مسلم لیگ نون د مرستیالې مریم نواز خبرو ته اشاره کړې. مریم نواز په رڼا ورځ له اسلام آباد د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په بهرني سیاست کې د پاکستان د حکومت یوه ناکامي یاده کړې. د مریم نواز په حواله د جنگ په مطلب کې راغلي چې که د افغان سفیر لور یوازې و یا په ټکسي کې و، د خوندیتوب مسؤلیت د حکومت. هغه انتقاد کړی چې حکومت په دې مسله کې د پاتراتلو په خاطر له افغانستان د بخښنې غوښتلو پر ځای دلیل راوړی چې ګواکې د سفیر لور زکه تختول شوی و چې یوازې سفر کاوه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي ونه غني یا ناورین به جوړ شي. د وزارت مسولینو پرون خبريالانو ته ویل چې د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې به د خلکو بې پروايي او زلبیا د غناروغي د مثبت په خوشمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید 19 د اختر کیدونکو کسان په شمیر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروايي د یو ناورین لامل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چیرته هیوادوال د امر افتی وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې مننه کوي، نو موږ شاید د دې و چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پېښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پېښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د امر افتی وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,650 مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په رارسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې را پیدا شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده چې له څارویو انسان ته لېږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چیرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قرباني د حلالولو په برخه کې غوښه سره په تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دینه چې استفاده کوي هغه څلور ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تبه او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالیږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لیږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټولو ته دي، او څوارلسم کال څلورسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په موږ کې د سولې او برادري او د اخوت او د یووالي اختر کړي. الهي پروردګار دې په ټولو اسلامي ملکونو کې ارامي راولي. الهي پروردګار دې د کورونا او آفت له ټولې نړۍ چې واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان سره
زده رادیو زادی له طریق ورټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حجی سرادیم له زابل ولایت چې موجود سره په خن دا په ځان سپارم. په کابل کې کوم غونډه د وسوار طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجه پاته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولاینه تر سره پاړی کچیم ولوی اجل جلاله خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرب اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغشتنه دا مدعا ده. او ببل بیان کې وایم چې پاکستان ته زموږ اسلامي گاونډي مسلمان ورورې انور لوز خو د لاسري د وسو پنن نامو اولاد لوز کوي. نو خدای تعالی به اول مستقبل کې دا موکې په لاس راکې چې دا حساب در سره وکړو. فورز 10 بر الله په حضور کې دا حساب در سره کو. موږ د مجبوري په استفاده مکو نور پنن نامو او خو پاک دامن باندې لاس مو د خدای په لحاظ او سلام په احترام ورول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي خوشی کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت وکړ.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې څلور کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکی په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکی وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشی کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر براک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقوقو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبليو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو، په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالاتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایدن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د نصر له خوشي کېدو سره دا شمیر اوس 9 تر کم شو. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي. 18 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي. 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
او سم په مکرې لاندو خبرونه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالبانو لږ تر لږه 15 رادیوګانې نیولې دي چې زیاتره یې په داسې سیمو کې دي چې د طالبانو شاوخوا کنټرول دی او دغه رادیوګانې اوس د بیان ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 زر تنه غیر قانوني کډوال چې ډیری افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د امریکا پوځ هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یو پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 300 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند د دیر غازی خان سیمه کې د یو بار وړونکو موټر سره ټکر شو. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافت ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبری بریټ په ګډون د حقولو په نړیوال کمپاین کې چین لاس لري. چین بیا دا تورونه رد کړی دي او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې پرون درې نور ژورنالیستان هم ونیول. د خبره د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه تایید کړې ده. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
سلام سلام دای
درته وایي چې خپل کوم کارونه کوي په دې ورځ.
نو په دې ورځ په خپل کې قرباني وسیږي، سړیان ټول قرباني کوي او هغه دی منګه خو د خزه دونه کار نه دي، صرف دا تیاری دی کنه. نو دغه کار نه دی
مثلا چې تیاری دی څه کوي؟
چای تیار کوو، میلمانه راځي، ځان تیار کوو، خلاص.
دغه دوه کاله کرونا ده، آیا میلمانه مو د پخا په څیر اماس ډیر راځي که څنګه؟
هو هماغه سي راځي، ډیر راځي.
بیا څنګه د مرض خو به یو بل ته نه انتقالیږي؟
کیږي نو، دغه طبیعي خبره ده چې کیږي کنه. نو خلک په نظر کې نه نیسي، ټول خلک نو یو بل نه پټیږي کنه، چې دی دا زمانه کرکه ونه کیږي دی دپاره. پوهیږي چې مثلا که هغه کرونا هم نه وي لیکن ټوخی کوي، بیا هم خو هغه پوهیږي چې مثلا کوم وایرس لري.
خپله له هغه وخت نه چې کرونا سوی کنه په اختر کې کومې خبرې په نظر کې نیسي؟
مونږ خپل جدي مراعات کوو، مثلا په کور کې ټول ځای سوی سینټایزر نه ډېر استفاده کوو. خپله نو دروازې دزګیر داسې نه ټول په سوی هغه باندې الکول شی نه باندې ډېر پاکوو. داسې کارونه کوو.
د اختر په ورځو د چا کره ورځي؟
د خپل ورځ کې خپل مثلا مشرانو کره، انی کره، بابا کره، مثلا خالګانو کره، ماما کره. داسې
نن چې لومړی ورځ ده تر اوسه خو چیرې نه یې تللی؟
نه تر اوسه نه یې تللی، اوس میلمانه مونږ کره راغلی.
ښه، بیا چې میلمانه لاړ شو تصمیم لري؟
نو بیا تصمیم لرو چې مثلا بابا کره هم لاړ شو، چون هغه زموږ نه مشر دی که نه. هم دغه دپاره
نور چیرې ځي؟
نه باد بیا مثلا بابا کاکا کور ته ځو، خالګان کور ته، ماما کور ته.
خدا ده کنه تاسو خپل هم کرونا په نظر کې نه نیسئ، د خلکو کره ورځي؟
خو زه نو نه کیږي مثلا هغه وایي ولې نه راځي نه راځي. خو موږ خو وخت لرو چې لاړ شو، خو بیا کیږي چې لاړ نه شو، نه صرف فیصد نه دی. نو بیا
او که ځئ هلته کومې خبرې په نظر کې نیسئ؟
فاصله باید مراعات کنه نو لرنا السلام علیکم خلاص
یو بس مزدین کې
نه نه
ډیر زیات مننه د اختر هیڅ په ورځ ولري
خیر ستاسو مننه
اوریدونکو په دې هله چې تاسو هم د اختر پر راشه درشه کې د کورونا سپارښتنې مراعات کړئ. لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. د سهار ونیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور تاسو قربا دی.